درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالو په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د جرمنی ڈی پی اے خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې په لزګونو هغو مجرمو کسانو کې چې په دې ورستیو کې افغانستان ته اخراج شوي، د دریو رواني ناروغانو اخراج ناندري راپورته کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې دغه درې افغانان د جرمنی په جنوب کې د رواني ناروغانو په یو روغتون کې ساتل شوي وو، خو د بایرن ایالت حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه چې دوه اونۍ مخکې له لیپزیګ څخه کابل ته په چارتر الوتکه کې دغه درې کس افغانان د اته او یا نورو کسانو سره یو ځای افغانستان ته واستول. د بایرن د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د پنجشنبې په ورځ وویل د بایرن د کډوالۍ ادارې چارواکي تل د اخراج په وخت کې د قانون سره سم عمل کوي او افغانستان ته چارتر الوتکه کې د ډلیز اخراج په برخه کې هم قانون پلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه کسان په هوایي ډګر کې د ډاکټرانو لخوا بیا معاینه شول او د پرواز لپاره مناسب اعلان شول، خو د دغو دریو کسانو څخه د یو تن پالونکي وویل چې که څه هم د اخراج شوي کس څخه د قانون په اساس غوښتنه شوې وه چې له جرمني ووځي، خو اخراج یې د هغه نظره غیر قانوني و. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له زندانه آزاد شول. د ځوانانو راډیو مرستیال د ځوانانو د راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او دغه راز په کابل کې د رسنیز محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندانه آزاد شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د آزادېدو هرکلی کړی، خو وایي چې د دوی آزادي باید له پیله نه وای سلب شوې. د طالبانو حکومت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د څلوېښتو میګاواټو لمریز برېښنا د تولید د پروژې کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د پنجشنبې په ورځ د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت خبر پاڼه وایي دا پروژه د اتهویشتو میلیونو ډالرو په لګښت په اتلسو میاشتو کې پلی کیږي او د یو سلو شپږویشتو میګاولټ امپیر د یو سب سټیشن جوړول هم پکې شامل دي. تمه ده چې د دغه پروژې للارې څلوېښت زره کورنیو ته برېښنا ورسول شي او د محمد اغې د صنعتي پارک ستونزه هم حل شي. د رپورټونو په اساس افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال سلګونه میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي. د امریکا ولسمشر وایي وروسته لدې چې د ایران اټومي تاسیسات په نخښ شول، دغه هیواد ډیر بد چلند غوره کړی دی. ډونالد ترامپ تهران سره د خبرو اترو د بیا پیل د امکان په اړه د پنځشنبې په ماښام خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد چلند غوره کړی دی، د دوی اټومي وړتیاوې ویجاړې شوي، لمنځه تللي، دوی یې بیا پیل کولی شي مګر په نویو ځایونو کې. ښاغلی ټرمپ په خپلو دغو څرګندونو کې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې په تېرې جون میاشت کې د متحدو ایالاتو هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. ایران تایید کړی چې دغو تاسیساتو ته جدي زیان اوښتی دی. ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې هم ویلي وو چې ایران بد سیګنالونه لیږي او د تهران هر هغه هڅه چې د خپل اټومي پروګرام د بیا پیل کولو لپاره یې وکړي سمدلاسه به وځپل شي. او انوش دستگیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هلند فوټبال د 30 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. خغلی دستگیر پرون پنجشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د هلند د 30 کلونو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستگیر له 2013 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه یې لا هم په افغانستان کې فعال دي.
په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ستنول ودروي.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
موږ ښځې چې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ یو، اوس ایران کې یو هر شیبه د جبري ستنونې له خطر سره مخ.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه کسان د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي.
د سر سیلابایی که درست والی بغلانی مرکزی گرف داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه رغلل، زموک کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زیانونه وانوان.
د اوکراین د جګړې د درولو په اړه د ولسمشر ترامپ د نویو څرګندونو په باب هم یو رپورټ لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې افغانستان سره د امریکا ټول مرستې بندې شوې، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره سیګار وایي درې پروګرامونه لا هم په دغه هیواد کې فعال دي. سیګار په خپل تازه درې میاشتنی رپورت کې ویلي خو دوی لا تر اوسه د مرستو رسولو د نورو پروګرامونو د ختمېدو مشخص دلیل نه دی موندلی. په دې راپور کې د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د طالبانو د مداخلې هڅې ته هم اشاره شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په جنوري میاشت کې له افغانستان سره د خپل هیواد بهرنۍ مرستې بندې کړې. وی ویل چې بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه خوري. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي په داسې حال کې چې د هیواد سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې بندې شوې، خو درې پروګرامونه لا هم دوام لري. د ادارې په خپله تشپیتم درې میاشتني راپور کې چې تازه خپور او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی لیکلي چې په دې درې پروګرامونو کې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق په افغانستان کې د زده کوونکو له تعلیمي بریا د ملاتړ او د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ادارې لخوا د کوکنارو سروې پروګرامونه شامل دي. سیګار زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته خبر ورکړی چې د دغو دریو پروګرامونو تمویل یې پر غاړه اخیستی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره د بورسونو صندوق به تر 2028 پورې دوام ومومي او د زده کوونکو د تعلیمي بریا د ملاتړ پروګرام به تر 2026 پورې روان وي. په داسې حال کې چې د سیګار په ټکو ټاکل شوې وه چې دا پروګرامونه د جون تر 10 پورې وتړل شي. سیګار زیاتوي چې دوی نه دي توانېدلي چې افغانستان لپاره د امریکا د نورو مرستندویه پروګرامونو د ختمېدو مشخص لاملونه ومومي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې ویلي و چې دغه مرستې او بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا USAID له خپل اساسي ماموریت چې د امریکا د ګټو پیاوړتیا ده وتې ده. د نړیوالو ادارو د معلوماتو له مخې د USAID مرستو افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو 35% جوړوله. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې دوی داسې صدا او نقیز معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو د امریکا د عملیاتي بنسټونو د تجهیزاتو د انتقال په بهیر کې د مداخله هڅه کړې، هغه بنسټونه چې خپل فعالیتونه یې بند کړي دي. سیګال لیکلي د بشرپال مرستو دفتر یا BHA دوی ته راپور ورکړی چې په مې میاشت کې طالبان دوه ځلې په کابل کې د یوې عملیاتي ادارې دفتر ته ننوتي او د دوو زغروالو موټرو او نورو حساسو امنیتي تجهیزاتو په شمول یې ټوله پاتې شتمنۍ په زوره ورنه وړې ده چې په ټوکو یې د دې تجهیزاتو ارزښت 2500 امریکایي ډالر اټکل شوی او ټاکل شوی وه چې یو بل نادولتي بنسټ ته ورکړل شي. دغه شان د راپور پر بنسټ د دغو بنسټونو کارکوونکي هم د طالبانو لخوا لفظي او فزیکي ګواښونو سره مخ شوي دي. USAID هم ویلي چې د شتمنیو د انتقال د پروژو په پلي کولو کې له زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. تر دې وړاندې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم د بشري مرستو د ویش او طرحې د پروګرامونو د بېلابېلو عملیاتي بنسټونو د پروګرامونو په تطبیق او تایید کې د مداخلې او دغه شان د دغو بنسټونو د کارکوونکو د ګواښلو، ځورولو او ربړونې راپورونه ورکړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرستندویو ادارو په چارو کې د مداخلې راپورونه رد کړي وو. د سیګار په دې یو نوي مخیز راپور کې دغه شان د نړیوال تعامل، امنیت، اقتصاد، په افغانستان کې د بشري اړتیاو، د افغان ښځو او نجونو وسیعت او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د موضوعاتو په اړه هم مویل شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بخنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نورو افغان کډوالو جبري ستنول ودروي. دغه سازمان وایي میلیونونه نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د استلول خطر سره مخ دي چې ډیری یې د طالبان حکومت لخوا له ځورونو او ښځې بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخامخ دي. بلخوا ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زور ایستل شوي د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي. نور حال په دغه رپورټ کې.
د بخنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایرانه د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو له ګواښ سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسانونه باسي چې په ټکو یې د طالبانو له ځورونو سره مخ دي. امنیستي انټرنیشنل دغه شان د یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتونکي سي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپل ویب پاڼه د خبر کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او پټکوي په ځانګړي ډول له اسرائیل سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلی چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کېږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیستي انټرنیشنل زیاته کړې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او ځورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانسوي یې هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې مونیسې عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلې ده.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
موږ ښځې چې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ یو، اوس ایران کې یو، هر شیبه د جبري ستنونې له خطر سره مخ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ له نړیوالو سازمانونو او هیوادونو غواړو چې د ایران پر دولت فشار راولي چې خپلو دغو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي.
کریم محمدي به هغه څوک دی چې ایران کې له لسیزو استوګنې وروسته دوونه مخکې لخپلې اته کسيزه کورنۍ سره لدې هوا د استل سوي او وست فاریاب ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپلې میرمنې او څلور کوچنیو ماشومان سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکلل سویو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
خدای ته مارش نن درو ګرمي هر مرده بودن نه خانه داریم نه جا داریم دار نداره مرز
خوش راغلی یو تر اوسه مو هیڅ ډول مرسته نه در لاسه کړي. ماشومان مټول ناروغان شوي نکتې و چې مړشي حتی تر ډاکټر یې وړلای نه شو. خواړه اوبه هیڅ نه لرو. تر خیمې لاندې ژوند کوو. ایران کې مو هر څه پاتې شول او دلته هیڅ هم نه لرو.
که څه هم طالبانو تازه د بخنې نړیوال سازمان او پراپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او ستنېدونکو ته د اسانتیاو د برابرولو هڅې کوي. د یادونې ده چې د بخنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 10مه کابل کې وی غونډې ته وویل په تیرو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایران ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,04,000 افغانان له پاکستانه او دغه شان 15,000 له ترکیه هم ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 10مه په خپل اکسپانه کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې اقلیمي خطرونه مخ په زیاتېدو دي. د سازمان زیاته کړې ده چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې سلګونو زره خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو او بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر اغیزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی یې نورو ولایتونو ته کړي کولو ته اړ کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدیدو اورښتونو او سیلابونو وروسته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې د روان میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 10مه په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ ربع کې 1,15,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% یې د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,96,000 ډېر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. آی او ایم ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. آی او ایم دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لویه اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی د بیا رغونې توان نه لري کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل
د اثر سیلابایی که درستوالی بغلان مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه رغلل، زموک کرونه او دیوالونه ویجار کرد. مکته مالی زیانو نوارول. زلخ پلو ماشومانو سرمه و تختیدم او کابل تکده شوم. مک مرسته تا ارتیال رو او مرسته گوارو.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنیزې ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
زمونږ ځمکې چې دی هغه تیر کال چې سیلاب وړې دي هغه په ځای پاتې دي، نو تر 100,000 زیات شخصا مخ ساره لیدلې ده او همدارنګه سکل تک بیا سیلابونه راغلل، ډېر قوي سیلابونه و. په دې کې هم تقریبا تان او ما 1,00,000 افغانۍ خساره لیدلې ده. سکل نورې حوادث و، لږ غنم ورکړه او نور نه مساعت نه حکومت هېچا هم نه کومک کړی نه توجه کړې ده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جولای په 20مه په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د روان کال په اوړي کې د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالیو بېساري ګرمۍ د سیلابونو له خطرونو کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفېدو سره مخ دی. له دې مخکې د سره سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی هم ویلي و چې د 4 لسیزو جګړو له امله د طبیعي پیښو او د اقلیمي بدلون منفي اغیزو پر وړاندې د افغانستان زیانمنېدو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. افغانستان له هغو لاسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو له کموالي سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په کیف باندې د روسیې په ورستي مرګونی برید غوسه څرګند کړه او دا عملیه ناوړه وباله او ژمنه وکړه چې په مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. د دغه برید په نتیجه کې شپاړس کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. ترامپ د پنجشنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل روسیه زه فکر کوم هغه څه چې دوی کوي کرغېړن دي. هغه وویل چې متحد ایالات پلان لري چې په مسکو باندې نوي بندیزونه ولګوي. خدای ونه ویل چې څه ډول مشخص بندیزونه. لویدیځو هیوادونو د جنگ د دوام د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پر روسیې یو لړ مالی بندیزونه لګولي چې د دغه هیواد اقتصاد یې زیانمن کړی دی. لویدیځ هیوادونه هڅه کوي کرملن د جګړې د تمویل توان له لاسه ورکړي. د امریکا ولسمشر وویل چې د هغه ځانګړی استازی ستیف ویتکوف به اسرائیل ته له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ویتکوف د اسرائیلي چارواکو سره د غزې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د ترامپ له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په کرملن کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا یوازینی لار ده چې روسیه په راتلونکي کې د ده په وینا د سیمې د بې ثباته کولو هڅو څخه لاس واخلي. زلنسکي د پنجشنبې په ورځ د سړې جګړې د دوران د هلسنکي د قانون د لاسلیک کېدو د 50مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې وویل چې هغه باور لري چې د لویدیځ متحدینو لپاره لا هم امکان لري چې په روسیې فشار وارد کړي چې د اوکراین په وړاندې خپله جګړه ودروي. زلنسکي زیاته کړه خو که نړۍ په روسیه کې د رژیم بدلولو هدفونه لري دا په دې معنی ده چې حتی د جګړې پای ته رسېدو وروسته به هم مسکو د ګاونډیو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅه وکړي. زلنسکي وروسته د خپلې ویډیویي وینا په ترڅ کې وویل نن موږ په څرګنده توګه پوهیږو چې اروپا ته د سولې د راوستلو لپاره څه ته اړتیا ده. هغه دا چې روسیه سولې ته مجبوره کړی شي تر څو دا جګړه پای ته ورسوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر جان کیلی د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته وویل چې ترامپ د اګست د 8مې نیټې د اعلان شوي ضرب الاجل په اړه کلک ولاړ دی چې په اوکراین کې د اوربند تړون ته ورسیږي. هغه وویل روسیه او اوکراین دواړه باید د اوربند او دوامداره سولې په اړه خبرې اترې وکړي. دا د تړون کولو وخت دی. ولسمشر ترامپ روښانه کړی ده چې دا باید د اګست تر 8مې نیټې پورې ترسره شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وویل چې د شپږو میاشتو له ډیپلوماسۍ وروسته به ترامپ ډیر ژر اړ شي چې پریکړه وکړي چې که یو اړخ د اوربند منلو څخه انکار وکړي نو څنګه د اوربند لور ته خپلو هلو ځلو ته په مؤثره توګه دوام ورکړي. روبیو وویل چې امریکایي او روسي چارواکو د اوکراین د جګړې په اړه ځانګړې خبرې اترې ترسره کړي خو واشنگتن په دې خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ ونه لید.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زمونږ غږ د ازادۍ له رادیو نه اوري. تاسو ازادۍ رادیو څلور ساعته اوریدای شئ. اوس د افغانستان د باغدارانو د ستونزو په حق لا یو مطلب لرو. په افغانستان کې د انګورو د باغونو یو شمیر خوندان او د ممیزو سوداګر وای د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکې نشته او لید عمله بهرنی بازار ته لاسرسی نه لري. دوی له افغان پانګوالو غواړي چې د برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولونه هم دا خبره تاییدوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دا سمحال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خوندان او د ممیزو سوداګر له پنګوالو غوړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. دوی وایي کدا کار وشي ته ډیره بلد توانونو خوندي او کارونه وغوړيږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي رادیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات ټولیږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. د سیته وی چې د محل دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یو ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي نیم مې اخیستي او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغلرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات خو نشول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولای شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته یې صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي، چې له دې اندازې 30 سلنه یې وچیږي او ممیز ترې جوړیږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5 سلنه تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه 2 جولای 2023 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 جریب ځمکه کې جوړ شوی، چې په کلنی ډول د 10 زره ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤول نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې دې فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي، چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3 زره باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پوری رسیدي.
د نوموړي په خبره د مال د فابریکه دوه ډوله ممیز سره او تامسون پروسس کوي، چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به دا پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستې په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع یې د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ادا کړې چې دوی په افغانستان کې د کرنې سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خوړو قیمت نه پرې کوي، وچکالی ده، اوبه نه لري، لازم ملاتړي مرستې نه ورسره کېږي. د خپلو محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو له کمښت سره مخ دي. د محصولاتو لپاره یې د پروسس او بسته بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجودې او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا ادعا هم کوي چې د لازمو اسانتیاو نه برابرولو او ورنه د نه ملاتړ له امله تر ډیره په دغه هیواد کې د باغداري سکتور اغیزمن شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلو تر امادي ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. حضرت محمد اجرانی د افغانستان هرات ولایت چې موږ نظر دا د سي دلته هرات کې د مختمه خامخ شپخانه د بانګي خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت دی، نو هغه د وینې سلیچا کوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت کې څوک پیدا شي څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخل شپخانه کې د وینې بانک په هره شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هره شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي راډیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي راډیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، ټلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو یا هم جستجو کو، نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په رادیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاک صافه اوازیه توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی 4 کارمند رسانه‌ای از زندان‌های طالبان خبر داده است. این مرکز در اعلامیه‌ای که دیروز پنجشنبه نشر کرد گفته است اسلام‌گل توتاخیل معاون رادیو جوانان و احمد ضیا امانیار گزارشگر رادیو بیگم که 6 ماه پیش زندانی شده بودند و احمد نوید اصغری و مشتاق احمد حلیمی کارمندان شرکت تولید محتوای رسانه‌ای پیکسل در کابل پس از 2 هفته از زندان آزاد شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان هرچند از رهایی این کارمندان رسانه‌ای استقبال کرده اما گفته است که آنها نباید دستگیر و زندانی می‌شدند. رسانه‌ها و خبرنگاران تحت فشار شدید حکومت طالبان قرار دارند و سازمان‌های مدافع از آزادی بیان همواره بالای اقدامات سختگیرانه و محدودکننده رسانه‌ها از سوی طالبان انتقاد کرده‌اند. حکومت طالبان از آغاز کار بالای یک پروژه تولید انرژی آفتابی یا سولر در ولایت لوگر خبر داده است. در اعلامیه معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان آمده است که این پروژه در ولسوالی محمد آغا دیروز افتتاح شد. ارزش این پروژه تولید انرژی برق 28 میلیون دلار خوانده شده و گفته شده است که در ظرف 18 ماه تکمیل خواهد شد. بر اساس اعلامیه معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا با فعال شدن این دستگاه تولید برق حدود 40,000 خانواده به انرژی برق دسترسی پیدا خواهند کرد. افغانستان به شدت با کمبود انرژی برق مواجه است و به اساس گزارش‌ها حدود 80% برق این کشور از کشورهای همسایه وارد می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر به دلیل حملات مرگبار روسیه بر کیف پایتخت اوکراین ابراز خشم و ناراحتی کرد. ترامپ دیروز پنجشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت آنچه روسیه انجام می‌دهد تنفر انگیز است. رئیس جمهور ترامپ بدون آنکه وضاحت بیشتر بدهد گفت که واشنگتن در نظر دارد تحریم‌های بیشتر بالای روسیه وضع کند. در تازه‌ترین حملات روسیه بر کیف روز گذشته حداقل 16 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این اظهارات رئیس جمهور ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که پس از 6 ماه دیپلماسی ترامپ به زودی مجبور خواهد شد تا تصمیم بگیرد که چگونه می‌تواند برای رسیدن به یک آتش‌بس اقدام فعالانه کند، مخصوصا که به گفته روبیو یکی از جناح‌های درگیر حاضر نیست آتش بس را بپذیرد. کشورهای غربی بالای روسیه به خاطر اشغال اوکراین و ادامه جنگ تحریم‌های اقتصادی وضع کردند. و خبر خوش برای دوستداران ورزش افغانستان. انوش دستگیر سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند شد. دستگیر دیروز پنجشنبه در پیام روی صفحه فیسبوک نوشته است که با عنوان سرمربی تیم ملی زیر سن 18 سال هالند قرارداد امضا کرده و سال آینده نیز با عنوان سرمربی تیم زیر سن 19 سال هالند در رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا نیز حضور خواهد داشت. دستگیر از سال 2018 تا 2022 سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بود. انوش دستگیر از رشته مدیریت فوتبال از دانشگاه یوهان کرویف هالند فارغ شده است. تشکر از اینکه ما امید مرزبان را در این برنامه خبری رادیو آزادی همراهی میکنین. پیشنهاد میکنم تا پایان این برنامه با من باشین تا از این تحولات مهم و جالب به شما بگویم. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان سیگار گفته که سه پروژهش هنوز در افغانستان فعال است. خبر اخراج سه مهاجر افغان از جرمنی که بیماری روانی دارند بحث برانگیز شده. هزاران کارگر افغان با امید پیدا کردن کار در قطر نام نویسی میکنند.
نو سبکاری لپاره ملي ملکنه وکړه مخکې پونتون ویلې تعلیم باندې اختاوم بعد هغه د درې څلور کال کې چې پاره غسته کار روزګار نشته.
یک محکمه پاکستان نزدیک به 200 طرفدار عمران خان را به 10 سال زندان محکوم کرد. در همین برنامه از افغانهای هم میشنویم که سیلابهای اخیر زندگیشان را متحول کرده.
خسارای ما زیاد است، تقریبا ما 200 درخت سیب داشتیم، همیشون خشک شده از بین رفته، تقریبا سالانه 1.5-2 لاک روپه ازش مفاد داشتیم.
گفتنی های دیگر نیز به شما در این برنامه داریم، بیاین تا پایان برنامه با هم باشیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که تمامی کمک‌های خارجی ایالات متحده با افغانستان متوقف شده است، اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از ادامه فعالیت 3 برنامه‌اش در افغانستان خبر داده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری سال جاری کمک‌های خارجی این کشور را به شمول کمک‌ها به افغانستان به حالت تعلیق درآورد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید در حالی که تمامی کمک‌های خارجی آمریکا به این کشور متوقف شده است، با این حال 3 برنامه هنوز هم در افغانستان فعالیت دارند. این اداره در 68مین گزارش 3 ماهه خود که به تازگی منتشر و به کنگرس آمریکا ارائه شده گفته است که این 3 برنامه عبارتند از صندوق بورسی برای زنان، حمایت از موفقیت آموزشی شاگردان در افغانستان و سروی کوکنار افغانستان، دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم. سیگار افزوده است که وزارت امور خارجه آمریکا به این اداره اطلاع داده که مسئولیت تأمین این 3 برنامه را اکنون این وزارت بر عهده گرفته است. بر اساس معلومات اداره سیگار، برنامه صندوق بورسی برای زنان تا سال 2028 و برنامه حمایت از موفقیت آموزشی شاگردان در افغانستان تا سال 2026 ادامه خواهد یافت، در حالی که به گفته سیگار قرار بود این برنامه ها تا تاریخ 3 جون متوقف شوند. سیگار در ادامه گزارش افزوده است که نداره نتوانسته دلایل مشخص پایان یافتن سایر برنامه های کمک رسانی آمریکا در افغانستان را روشن سازد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از توقف کمک‌های خارجی این کشور به افغانستان گفته بود که این کمک‌ها و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد و در بسیار موارد با ارزش‌های این کشور در تضاد است. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته بود که اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا یا USAID از وظیفه اساسی خود که تقویت منافع آمریکا در خارج از کشور است منحرف شده است. این در حالی است که بر اساس معلومات نهادهای بین‌المللی کمک‌های USAID حدود 35% از مجموع کمک‌های خارجی به افغانستان را تشکیل می‌داد. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش خود همچنان افزوده است که معلومات متناقضی را درباره تلاش طالبان برای مداخله در روند واگذاری تجهیزات نهادهای عملیاتی آمریکا که فعالیت‌هایشان را متوقف کرده‌اند دریافت کرده است. سیگار گفته است که دفتر کمک‌های بشردوستانه یا BHA به این اداره گزارش داده است که در ماه می طالبان دوبار به دفتر یکی از نهادهای عملیاتی در شهر کابل هجوم برده و همه دارایی‌های باقی مانده از جمله 2 واسطه زرهی و تجهیزات امنیتی حساس را با زور با خود بردند که ارزش این تجهیزات در حدود 42,000 دلار آمریکایی برآورد شده و قرار بود به یک نهاد غیر دولتی دیگر تحویل داده شود. افزون بر این، بر اساس این گزارش، کارمندان نهاد مذکور نیز در جریان این رویدادها با تهدیدهای لفظی و فیزیکی از سوی طالبان مواجه شدند. دفتر USA در افغانستان نیز از چالش‌های روزافزون در اجرای سازی طرح‌های واگذاری دارایی‌ها گزارش داده است. پیش از این نیز شماره سازمان‌های بین‌المللی در مورد مداخلات طالبان در روند توزیع کمک‌های بشری و طراحی اجرا و تایید برنامه‌های مختلف نهادهای عملیاتی و همچنان تهدید و آزار و اذیت کارمندان این نهادها سوی طالبان در افغانستان گزارش دادند. اگرچه حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده است. در این گزارش 91 صفحه‌ای سیگار به موضوعات دیگر همچون نیازهای بشردوستانه، تعامل بین المللی، امنیت، اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نیز پرداخته شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های ما را همچنان روی وبسایت و اپلیکیشن رادیو آزادی شنیده میتونین. اپلیکیشن رادیو آزادی را در تلفنتان دانلود کنین. اگر آیفون دارین به اپل استور و اگر تلفن اندروید مثل سامسونگ دارین به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود کنین. با این اپلیکیشن فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده و بدون سانسور شنیده میتونین. دو هفته پیش جرمنی 81 مهاجر افغان را که مجرم شناخته شده بودند به افغانستان فرستاد. این خبر تازه نیست، اما آنچه تازه گزارش شده ای است که در میان این افغان ها 3 تن هم شامل بودند که بیماری روانی داشتند. خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که این 3 افغان در یک شفاخانه روانی در جنوب جرمنی نگهداری می شدند. با این حال یواخیم هرمن وزیر داخلی ایالت بایرن جرمنی دیروز پنجشنبه گفت که همه افغان ها به اساس قانون اخراج شدند و در پروسه اخراج آنها تمام مراحل قانونی در نظر گرفته شده. او تاکید کرد که این افراد کسانی بودند که امنیت داخلی و مردم ایالت بایرن را با تهدید جدی مواجه می‌کردند. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از وزیر داخلی ایالت بایرن گزارش داده که گفته است حاکمیت قانون به این معناست که چنین مجرمین با در نظر داشت تمام قوانین جرمنی و اتحادیه اروپا اخراج شوند. اما شخصی که از یکی از بیماران روانی مراقبت میکرد گفته که هرچند به این بیمار گفته شده بود که از جرمنی اخراج میشود، اما به هر حال این اقدام از نظر او غیر قانونی بود. خبرگزاری دی پی از این شخص نام نبرده، اما به نقل از او نوشته است در صورتی که امکانات صحی کافی برای تداوی یک بیمار در کشور خودش یعنی افغانستان وجود نداره، او نباید از جرمنی اخراج شود. همزمان یواخیم هرمن وزیر داخلی ایالت بایرن این ادعا را رد کرده و گفته که در موارد خاص هیچ دلیل وجود نداره که مانع اخراج چنین افراد شود. در این حال گزارش شده که متخصصان صحی پیش از اخراج در میدان هوایی این بیماران را ارزیابی کرده و گفتند که وضعیت روانیشان مناسب است و میتونن پرواز کنند. از سوی هم صدر اعظم ایالت بایرن مارکوس سودر گفته است که اخراج شده ها مجرمین جدی بودند که از اونها پذیرایی شده بود، اما آنان از این پذیرایی به طور جدی سوء استفاده کردند. در همین حال یک اداره موسوم به پرو اسایل که یک اداره حمایت از پناهجویان است در مصاحبه با یک رادیوی محلی جرمنی گفته که اخراج بیماران روانی که در شفاخانه به سر می بردند یک اقدام غیر مسئولانه بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
و رادیو آزادی را همچنان روی وبسایت ما شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.org. برای گرفتن ویدیوها و گزارش‌های جالب دیگر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. یک محکمه در ایالت پنجاب پاکستان نزدیک به 200 نفر را به دلیل نقش داشتن در تظاهرات خشونتبار سال 2023 به 10 سال زندان محکوم کرد. تقریبا همه افراد طرفداران عمران خان، صدر اعظم پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که اکنون زندانی است هستند. در میان اونها شماری از سیاستمداران برجسته پاکستانی از جمله اعضای پارلمان کشور هم شاملند. فرشته نگاه در این گزارش جزئیات بیشتر را به شما دارد.
محکمه در پاکستان به شمول یکی از رهبران مخالف حکومت پاکستان نزدیک به 200 نفر از طرفداران عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور که اکنون زندانی است، را به 10 سال زندان محکوم کرد. این افراد به اتهام نقش داشتن در تظاهرات ضد حکومت در سال 2023 مجرم شناخته شدند. عمر ایوب یکی از رهبران مخالف حکومت پاکستانی در میان کسان است که توسط محکمه در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب مجرم شناخته شدند. حداقل 6 تن دیگر از محکومین اعضای اسمبلی ملی و 1 تن عضو مجلس سنای پاکستان هستند. گوهر علی خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان در واکنش به حکم محکمه به خبرنگاران گفت که این فیصله را در محکمه استیناف به چالش خواهند کشید. او تاکید کرد که چنین احکام به ضرر دموکراسی و پاکستان تمام خواهد شد. کارمندان حزب تحریک انصاف پاکستان در انگام حکم امروز محکمه به ضمانت آزاد بودند و هنوز هیچ یکی از آنها سوی پلیس بازداشت و به زندان انداخته نشدند. مخالفان حکومت پاکستان این اقدام محکمه را سیاسی و اتهامات بر محکومین را بی اساس خواندند. تظاهرات در سراسر پاکستان پس از آن را اندازی شد که عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. عمران خان که از سال 2018 تا 2022 به عنوان صدر اعظم کشور کار می کرد، از 2 سال به این سو در زندان به سر می برد. او و همسرش بشرا بی بی در پرونده 190 میلیون پوندی القادر ترست به فساد مالی متهم شدند، اما عمران خان و همسرش این اتهامات را رد کرده و گفتند که انگیزه سیاسی دارد.
بیشتر از خبر،
اگر من امید مرزبان و همکارانم را در این برنامه خبری همراهی بکنین، تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت که چگونه هزاران کارگر افغان در کابل و ولایات با امید پیدا کردن کار در قطر نامنویسی می کنند. اما حالا گزارش دیگری. سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده که در اوایل سال روان میلادی نزدیک به 5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از اثر سیلاب‌های شدید و برف‌کوچ‌های سنگین آسیب دیدند. این سازمان در صفحه ایکس توییتر سابق هشدار داده که خطرات ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان در حال افزایش است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از بارندگی ها و سیلاب های شدید چند ماه اخیر در برخی از ولایت های افغانستان، سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده که اوایل سال روان میلادی نزدیک به 5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از سیلاب های شدید و برف کوچ های سنگین آسیب دیدند. این سازمان روز چهارشنبه 3 جولای در یادداشت ویدیویی در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود هشدار داده که خطرات اقلیمی در افغانستان رو به افزایش است. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در ربع اول سال روان میلادی 175 هزار نفر در داخل کشور به جا شدند که 79 درصد آن ناشی از حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی بوده است. این نهاد افزوده که بیش از 396 هزار نفر نیز مجبور به مهاجرت شدند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته که در این حوادث بیشترین آسیب را جامعه روستایی متحمل شده، خانه های آنان تخریب شده و با کمبود آب و آشامیدنی روبرو شدند. IOM همچنان اضافه کرده که ناامنی غذایی بزرگترین نگرانی جمعیت در این دوره بوده که 47 درصد جامعه کمبود غذایی را به عنوان چالش اصلی خود عنوان کردند. در این حال شماری از آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان میگویند که سیلاب خانه هایشان را تخریب کرده و از این که توان بازسازی دوباره آن را نداشتند دست به مهاجرت زدند. حقبین مرادی یکی از باشنده های بغلان مرکزی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در سر سیلابایی که درستوالی بغلان مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد، ویران کرد، دیوالای ما را چپه کرد و خسارات مالی برای ما وارد شد. ما خود ما به همراه اولادا فرار کردیم و فعلا خود ما در مهاجر شدیم. دیگر ما در کمکان نیاز داریم.
یکی از باغداران در ولایت میدان وردک که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که در دو سال اخیر پیهم به اثر سیلاب ها باغ ها و زمین های زراعتی اش از بین رفته است و تا کنون اجنهاد بانها کمک نکرده است.
خسارای ما زیاد است. تقریبا ما 200 درخت سیب داشتیم، همیشون خشک شده از بین رفته. تقریبا سالانه 1.5-2 لاک روپه ازش مفاد داشتیم.
فقط یک دفعه مو حوادث آمد، یک کمک گندم کرد، دیگه هیچ کس سر ما سر نزدم.
این در حال است که دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز به تاریخ 27 جولای در گزارش هشدار داد که افغانستان در تابستان جاری با پیامدهای فزاینده بحران اقلیمی از جمله خشکسالی و گرمای بی‌سابقه، خطر سیلاب‌ها و کاهش چشمگیر حاصلات زراعتی و تلف شدن مواشی روبرو است. پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ آسیا نیز گفته بود که آسیب پذیری افغانستان در برابر آفات طبیعی و اثرات منفی تغییرات اقلیمی به علت گذراندن 14 جنگ موجب بروز چالش های بزرگ اقتصادی در این کشور شده است. افغانستان یکی از 10 کشور برتر است که با پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی، سیلاب ها، بارندگی های نامنظم و کاهش منابع آبی روبرو است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
اخیراً حکومت طالبان اعلام کرد که با دوحه به توافق رسیده که به اساس آن قطر 3100 کارگر افغان را میپذیرد. تنها در دو روز بیش از 8500 نفر از کابل و اطراف آن به امید کاریابی در قطر ثبت نام کردند. افغانستان با بحران شدید اقتصادی و نبود کار مواجه است. سازمان ملل متحد گفته که تقریبا نصف نفوس افغانستان در فقر زندگی میکنند. خبرگزاری فرانس پرس به یکی از مراکز ثبت نام کارگران در قندهار رفته و گزارش تهیه کرده. این گزارش را فائزه ابراهیمی مرور میکنه.
نجیب الله احمد سلیم زوی.
اینجا در قندهار صدها تن صف کشیدند تا برای کار در قطر ثبت نام کنند. اخیراً حکومت طالبان اعلام کرد که با دوحه به توافق رسیده که به اساس آن قطر 3100 کارگر افغان را میپذیرد. محمد قاسم، یکی از متقاضیان کار در قطر، به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
برای صفاکاری ثبت نام کردم. قبلا پوهنتون می رفتم و درس می خواندم. 3-4 سال می شود که کار نیست. پس از فراغت از پوهنتون 3-4 سال بیکار بودم. اینجا آمدم تا ثبت نام کنم با امید این که برای کار فرستاده شوم.
شمار متقاضیان خیلی زیاد است. تنها در دو روز بیش از 8,500 نفر از کابل و اطراف آن برای کار در قطر ثبت نام کردند. انتظار می رود شمار مجموعه ثبت نام کننده ها در سراسر افغانستان به حدود 15,500 نفر برسد. حرفه هایی که برای این متقاضیان پیشنهاد شده شامل رانندگی بس، پاککاری، آشپزی، ترمیم موتر و متخصص برق می شوند. بحران بیکاری و فقر در افغانستان دامنه گسترده دارد. به گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های بشری در جهان دچار است و تقریبا نصف نفوس افغانستان در فقر زندگی می کنند. شماری از کسانی که اینجا دنبال کار آمدند می گویند که مجبورند، ورنه دوست دارند در کشور خود بمانند. از جمله محمد قاسم:
نه خیر، نمی خواهم به علاقه مندی آنجا دنبال کار بروم. اگر در کشور خودم کار با معاش 10,000 افغانی پیدا شود و در قطر به 50,000 افغانی، ترجیح می دهم همینجا بمانم و در وطن خود کار کنم.
حکومت طالبان گفته است که با عربستان سعودی، امارات متحده عرب، عمان، ترکیه و روسیه نیز مذاکره می کند تا زمینه کار را برای شهروندان افغانستان فراهم کنند.
ثبت نام هزاران افغان به امید یافتن کار در قطر. گزارش تصویری از جریان ثبت نام افراد را هم به شما داریم. برای دیدن این گزارش به صفحات فیسبوک، وبسایت و اینستاگرام رادیو آزادی سر بزنید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
24 ساعت رادیو آزادی را شنیده میتونین. بیاین که در آخرین دقایقی برنامه خبری از دوستی و رفاقت بگویم. همین درست پیش روز جهانی دوستی بود. این روز را سازمان ملل متحد به هدف همدلی و گسترش دوستی بین مردم نامگذاری کرد. در این گزارش به زندگی یک افغان نگاه انداخته شده که بین دوستانش به رفیق محکم معروف است.
دیا سنگ انجان شاعر سکه افغان برای بسیاری افغان ها نام و چهره آشنا است. این روزها خانه و محل کار او در دهلی نو پناهگاه برای بسیاری از افغان های مهاجر به ویژه فرهنگیان به شمار می رود. چای سبز تلخ، قصه های شیرین و خاطرات دلنشین و آرزوی دل هر مسافر خسته است. چهارشنبه 30 جولای روز جهانی دوستی است. روزی که سازمان ملل متحد در سال 2011 برای گسترش روابط دوستانه میان مردم، کشورها و فرهنگ های گوناگون نامگذاری کرد. به همین مناسبت رادیو زادی گفتگوی تلفنی با انجان داشت و از او درباره خاطرات و دوستی های شخصی و خانوادگیش پرسیده ایم. به قول خودش او تنها بخش اندکی از دریای بزرگ خاطرات دوستی هایش را با ما شریک ساخته است. در آغاز داستان دوستی خانوادگیشان با خانواده رئیس معصوم خان را بازگو کرد، کسی که به گفته او در گردیز مرکز ولایت پکتیا مالک یک شرکت خصوصی ترانسپورت بود.
رئیس معصوم خان شاید اکثر خلق به پیژنیدی.
رئیس معصوم خان صاحب که اکثر مردم او را میشناسند، رئیس شرکت ترانسپورت ولی بس بود. ما با خانواده ایشان رفت آمد داشتیم. در شادی و غم شریک بودیم. اگر روز خاصی بود، چه ویساک می بود یا عید، دیوالی یا سال نو، ما به خانه هم می رفتیم. ما مثل اعضای یک خانواده غذاهای آماده شده را با هم تقسیم می کردیم و می خوردیم.
آقای انجان میگوید که رئیس معصوم خان و خانواده‌اش به کودکان خانواده آنها ایدی میدادند که هم پول نقد و هم دستمالهای پر از میوه بود. او همچنین داستان دوستی پدرش را با یکی از افراد در گردیز بازگو میکند. دوستی که فرزندان آن خانواده تا امروز نیز این رشته را زنده نگه داشتند.
نسیم گل صاحب نمیگی یاد بخیر.
نامش نسیم گل صاحب بود. یادش بخیر، ما همیشه رفت و آمد داشتیم. این طور نبود که بگوییم این مسلمان است، آن هندوست یا سیک. این حرفا در میان ما نبود. دوستی بود، رفاقت بود. او با پدرم دوستی صمیمی بود. هنوز هم به او کاکا میگویم. وقتی برادرم شهید شد، او نقش بزرگی در شناسایی و به مجازات رساندن قاتلش بازی کرد.
دیاسنگ انجان تنها در پکتیا نه بلکه در کابل نیز خاطرات شیرین از دوستی ها دارد، جایی که به گفته خودش مرکز فعالیت های فرهنگی و ادبیش بوده و همانند گردیز برایش دوست داشتنی است و مدت زیادی را در آنجا زندگی کرده است.
ما از گردیز کوچ کردیم و به کابل آمدیم. آنجا همسایه داشتیم به نام وحید که در صفوف دفاع انقلاب عسکر بود. بین ما محبت ایجاد شد. رفت آمد داشتیم. ما به خانه ایشان می رفتیم و گاهی آنها به خانه ما می آمدند. هر غذایی که آماده می شد روی دسترخوان می گذاشتیم و با هم می خوردیم. ولی چیزهایی که مطابق عقاید دینی ما نبود، نه آنها برای ما می گذاشتند و نه ما برای آنها.
انجان می گوید که این دوستی ها و این خاطرات برایش بسیار شیرین و ارزشمندند و تصمیم دارد آنها را بنویسد.
رشته
این خاطرات خیلی طولانی است و اگر زندگی و زمان یاری کند کوشش می کنم آنها را بنویسم. من بیشتر اوقات این قصه ها را برای فرزندانم تعریف می کنم تا بدانند ما چی روزگاری زیبایی را پشت سر گذاشته ایم.
ویلیام شکسپیر، یکی از چهره های شناخته شده ادبیات جهان، درباره دوستی میان انسان ها می گوید نباید تنها در خوشی و راحتی دوست بود. دوستی برای غم ها و گرفتاری ها هم است و دوستی واقعی همین است.
سازمان عفو بین الملل با راه اندازی کمپاین از وزارت داخله ایران خواستند تا اخراج اجباری میلیون ها پناهجوی افغان از این کشور را پایان بدهد. این سازمان میگه که میلیون ها پناهجوی دیگر افغان در ایران در معرض خطر اخراج قرار دادند. با گفته عفو بین الملل، بسیاری از افغان های اخراج شده از ایران نیز با آزار و اذیت و تبعیض جنسیتی از سوی حکومت طالبان مواجه شدند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
سازمان عفو بین الملل امینستی انترنشنل ضمن ابراز نگرانی از تهدید اخراج میلیون ها پناهجوی افغان از ایران از وزارت داخله این کشور خواسته تا کسانی که بازار اذیت از سوی طالبان روبرو هستند را اخراج نکند. این سازمان با راه‌اندازی کمپاین از تمام سازمان های بین المللی به شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و مردم خواسته که با فرستادن نامه به سکندر مؤمنی وزیر داخله ایران خواهان توقف این روند شوند. این سازمان در بیانیه اعتراضی که روز چهارشنبه 3 جولای در وبسایت خود منتشر کرده، بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید کرده که ایران از اول جون سال 2025 با گفته این سازمان به ویژه پس از درگیری با اسرائیل روند بازداشت اجباری پناهجویان افغان را تسریع کرده و تا کنون بیش از 500,000 افغان را اخراج کرده است. این نهاد ابراز نگرانی کرده که این افغان ها تحت شرایط به افغانستان فرستاده می شوند که این کشور امکانات بشر دوستانه کافی برای پذیرش آنان در اختیار ندارد. سازمان عفو بین الملل افزوده که بسیاری از پناهجویان افغان در افغانستان با تهدید آزار و اذیت از سوی حکومت طالبان مواجه هستند و زنان با این سازمان بر خود تبعیض‌آمیز بر اساس جنسیت میخواند روبرو هستند. موضوعی که برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران و آنانی که به افغانستان برگشتند نیز آن را مطرح میکنند. از این میان مانسه عمرزاده، فعال حقوق زنان افغان مقیم تهران، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل تهدیدهایی که در افغانستان دریافت کرده به ایران آمده است.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و فعلا ما که در ایران هستیم هر لحظه با خطر اخراج اجباری قرار داریم. مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنید. ما همچنان از درخواست سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمان ها کشورهای جهان میخواهیم که بالای جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا از اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی پایان دهند.
کریم محمدی یکی از کسانی است که پس از دهها زندگی در ایران، دو هفته پیش با خانواده 8 نفریش از آن کشور اخراج شد و اکنون با همسر و 4 کودک خردسالش در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب زیر یک خیمه به سر میبرد. او در مورد وضعیت خود که به افغانستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
نه خانه داریم، نه جا داریم، دار ندارم، ما را از اینجا تمام کردن رفت، ما را هم کشیدن. ما اصلا هیچی نداریم، اصلا اونو خوردن نداریم. نه جا داریم، نه جوگا داریم، کسی کمکمون نمیکنه. بچه‌مون مریض شده. ما الان یه بچه دارم مریض، اصلا نمیتونم دکتر ببرم. ما خیمه زدیم، یه زمین خالص اینجا داشتیم، اونجا خیمه زدیم.
هرچند طالبان تاکنون در مورد ادعای سازمان عفو بین الملل و کسانی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده چیزی نگفتند، اما پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کردند که به فرمان عفو عمومی رهبر خود پابند هستند و برای فراهم آوری تسهیلات برای بازگشت کنندگان تلاش میکنند. قابل یادآوری است که با وجود نگرانی های نهادهای بین المللی، از جمله سازمان عفو بین الملل، کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران روند بازگشت اجباری مهاجران افغان را متوقف نکرده و حتی آن را شدت بخشیده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.